سنبه دوری چلر ویشتمه ده اپریل دیار لسمه. ده ازادی رادو ده نن روزی خپرونی پیل شو ده ماشام تا روبه جوده خپرونی پا منسانی سپه دولش پجنیوی پو طول افغانستان که او ریده لشه. زموش خپرونی ده افم پسل شریه پینزه هم خپریشی. روان خپرونه ده نیم ساعت پا مخزه احمد چیبر ده قادر جلالوف پو تخنیکی لارشوانه مختورم. السلام علیکم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د الفتح په نوم د طالبانو د پوځي عملیاتو د اعلان په اړه ویلي دي چې دا اعلان د سولې د خبرو په برخه کې د طالبانو د مشرانو بې پروايي څرګندوي. په دې خبري مجله کې تر خبرو نو وروسته د دې تفصیل درکو. د غزنی چارواکی د امنیتی ځواکونو د مرشوبلې د زیاتېدو خبر ورکوي. په هرات کې د یوې کورنۍ څلور نجونې په اوبو کې ډوبې شوې دي او مړې شوې. او د سودان د پوځي انتقالي شورا مشر وروسته د یوې ورځنۍ واکمنۍ دنده پرېښوده. د خبرونو تفصیل. د غزنی چارواکی وایي چې د نوي لمریز کال له پیل راهیسې په غزنی کې د امنیتي ځواکونو تلفات زیات شوي دي. د والي ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل چې په څه باندې درې اونیو کې د امنیتي ځواکونو 9 وشل شوي.
موږ په تېره یوه میاشت کې زموږ د امنیتي ځواکونو تلفات پورته تللي دي. علت یې دا ده چې نوی جګړیز فصل پیل شو. د روانې وري میاشتې په اوږدو کې 45 شاوخوا زموږ امنیتي سرتېرو شهیدان او ټپیان شوي دي چې له دې ډلې څخه 9 شهیدان او 14 تنه ټپیان دي.
که څه هم ولایتي چارواکي د امنیتي ځواکونو د تلفاتو علت د جګړو د فصل را رسېدل بولي، خو د غزني د ولایتي شورا د یو شمېر غړیو په باور په دې ولایت کې اکثر تلفات د ملي پولیسو دي او علت یې دا دی چې له عسکرو سره د دوی همغږي کمزورې ده. د پروان چارواکي وایي چې د غوربند او بامیان لاره خلاصه شوه. د پروان د سیاګرد ولسوالي ولسوال نورا قاسمي پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا لار د چینوارو د ولسوالي د صوفي خیلو په سیمه کې پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو د حملې له امله بنده شوې وه. خو د سامي په وینا د ورځې په پای کې جګړه ختمه شوه او لار د موټرو د تګ راتګ لپاره پرانیستل شوه. د سیاګرد ولسوال وویل چې په جګړه کې یو پولیس وژل شوی او 3 نور زخمیان دي. د هرات په غوریان ولسوالۍ کې 4 پیغلې په اوبو کې د ډوبېدو له امله مړې شوې دي. د سیمه ییزو چارواکو په وینا هغوی ټولې د 15 او 15 کلونو ترمنځ عمر کړی و. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته پرون وویل چې دا نجونې د لامبو په وخت د بې احتیاطۍ له امله غرقې شوې دي. هغوی ټولې د یوې کورنۍ وې او د غوریان ولسوالۍ د برناباد سیمې ته د تفریح لپاره تللې وې. د فرهاد په وینا یوه بل نجلۍ چې هغه هم ډوبه شوې وه له مرګه ژغورل شوې ده. د سودان دفاع وزیر جنرال ایواز ابن عوف اعلان وکړ چې د پوځي شورا له مشرۍ استعفا کوي.
انا رئيس المجلس العسكري الانتقالي.
دوی زه د پوځي انتقالي شورا د مشر په توګه اعلان کوم چې دا وظیفه پرېږدم او له فکر مشورو او غور وروسته ګران ورور عبدالفتاح برهان عبدالرحمن انتخابوم چې د پوځي انتقالي شورا د رئیس په توګه زما ځای ونیسي. جنرال ایواز یو ورځ مخکې تر دې د سودان د لواک لري شوي جمهور رئیس عمر البشیر پر ځای کښېناستی و. د سودان لواک لري شوي ولسمشر عمر البشیر 10 پر هغه هیواد حکومت وکړ. هغه به پلازمینه خرطوم کې له پرله پسې مظاهرې وروسته له واکه لري کېدو ته مجبوره شو. د سودان حاکم پوځي شورا ویلی و چې یوه ملکي حکومت ته به واک وسپاري. ملګرو ملتو په سودان کې پر پوځي شورا غږ کړی چې د بحران په حل کې خلک شامل کړي. د سودان په پلازمینه خرطوم کې د خلکو اعتراض دوام لري او د ډیموکراتیک حکومت غوښتنه کوي. راپورونه وایي چې د لیبیا د پلازمینه ترابلس په شاوخوا کې چې سخته جګړه روانه ده نږدې 1.5 پناه غوښتونکي بند پاتې دي. د ملګرو ملتو د مهاجرت نړیواله اداره وایي چې هر ساعت د هغوی ژوند ته خطر زیاتېږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د عالي کمشنرۍ مشر فلیپو ګراندې پرون په یو بیان کې وویل چې له دې کسانو سره باید مرسته وشي چې جګړې ته له نږدې سیمو ووځي. ترابلس لا هم د ملګرو ملتو د سازمان د ملاتړ کوونکي ادارې په لاس کې دی. خو د لیبیا د ملي اردو په نوم د وسلوالې ډلې مشر خلیفه هفتر د ترابلس د نیولو هڅې کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې پر ترابلس په روان جنګ کې لسګونه کسان وژل شوي او د زخمیانو شمیر تر 300 زیات دی. روسته خبر ده چې د الجزایر په پلازمینه کې پرون بیا هم بزرگونو کسانو مظاهره وکړه. هغوی غوښتنه کوله چې له واکه د لرې شوي جمهور رئیس عبدالعزیز بوتفلیقه نږدې ملګري باید له حکومت لرې شي. راپورونه وایي چې د مظاهرهچیانو او امنیتي کسانو ترمنځ اخوډب هم شوی دی. په الجزایر کې پرون د مظاهرو اتمه جمعه وه. د الجزایر 20 کلن ولسمشر عبدالعزیز بوتفلیقه د خلکو د فشار له امله د اپریل په 2 نیټه له واکه لرې شو، خو مظاهرهچیان غواړي چې د بوتفلیقه پر ځای ناست کس هم لرې شي او د الجزایر سیاسي سیستم بدل شي. دا ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې زلمی خلیلزاد د پاکستان او قطر په ګډون پر نورو هیوادونو غږ کړی دی چې د طالبانو د الفتح په نوم د پوځي عملیاتو اعلان وغندي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. بل لور ته د طالبانو د یو شمېر مشرانو نومونه د ملګرو ملتو له بندیزونو لرې شوي. د طالبانو د رژیم د وخت یو چارواکی عبدالحکیم مجاهد وایي
کله چې دوی غوښتل چې په دې غونډو کې شرکت وکړي د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو د رسما غوښتل چې دوی په موقت ډول باندې هغه تاجرات لري کړي.
د طالبانو د پسرلنیو پوځي عملیاتو مسله نړیوالو چاپی خبرونو هم څېړلې ده. او په دې خبري مجله کې به واوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د افغانستان په برخه کې د نړیوالې جنایي محکمې د وروستي پریکړې هرکلی وکړ. په دې اړه تفصیل درکوو چې دا هرکلی ولې شوی دی او جنایي محکمې څه ویلي دي. او د دې خبري مجلې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
د اونیمې بجو نه شروع کوو تر څلور بجو پورې د شپې د خوانه بل ګروپ د غي کار کوي.
دا په کابل کې د ښاروالۍ یو کارکونکی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د وسلوالو طالبانو له لوري د پسرلنیو عملیاتو اعلان غندلی دی. طالبانو پرون د الفتح په نوم د پسرلنیو پوځي عملیاتو د پیل اعلان وکړ. زلمی خلیلزاد پر ټویټر لیکلی چې د طالبانو دا کار د جنگ د غوره کولو معنی لري. فرشته جلالزی نور جزئیات وړاندې کوي.
خلیلزاد پرون پر ټویټر لیکلی چې د اعلان بې بکانه دی او د ټولو افغانانو د سولې د غوښتنې په اړه د طالبانو د رهبرانو بې پروايي څرګندوي. خلیلزاد په دې ټویټ کې پر پاکستان، قطر او نورو ولسونو چې د هغه په وینا په افغانستان کې سوله غواړي ژغ کړی چې د وسلوالو طالبانو دا کار وغندي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي په یو بل ټویټ کې لیکلی چې کوسوال طالبان خپل د پریکړه عملي کړي، یوازې د افغانانو کړاوونه به زیات کړي او زرهاوو نور افغانان به یې قرباني شي. زلمی خلیلزاد د کلی چې د جګړې اعلان د سولې د هڅو لپاره پرمختګ سره مرسته نه کوي. هغه لیکلی چې په داسې وخت کې چې ټول افغانان باید د خپلې ګډې راتلونکې د ټاکلو لپاره سره راغونډ شي، د جګړې ژغ اوچتول څرګندوي چې طالبان په پخوانیو لارو کې پاتې دي. د امریکا خاص استازي د دې یادونه هم کړې چې ډېر طالبان او حتی د هغوی یو شمېر مشران د جګړې مخالف دي. وسلوالو طالبانو د جمعې په ورځ د الفتح په نوم د عملیاتو د پیل خبره وکړه، خو په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د پخواني رژیم استازی عبدالحکیم مجاهد د افغانستان د حکومت له لوري د خالد په نوم د پوځي عملیاتو پیل یاد کړ. هغه وویل د اوربند له موافقې پرته به د جګړې مخنیوی شایي ممکن نه وي.
هغه وخت پورې چې د مذاکراتو په لړ کې په یو اوربند باندې توافق نه سوای، زما په عقیده باندې د جګړې طبیعت دا تقاضا ده چې دواړه خواوې کوشش کوي چې د جګړې په ډګر کې یو بل مضبوط پیوړی او قوي وښيي. له تاسو نه مخته په یاد باندې دي چې د افغانستان حکومت د خالد په نام باندې نوي عملیات لړۍ پیل کړې وله، نو زما په عقیده باندې دا هم دا را څرګندوي چې اصلا ټولې خواوې غواړي چې د مذاکراتو په ډګر کې د نظامي ډګر مرسته باندې خپل برتري ثابت کړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص استازي زلمی خلیلزاد ټینګار کړی چې امریکا به د سولې د هڅو ترڅنګ د افغانستان د امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي څو جګړه ختمه شي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت پر نوویل چې وسلوالو طالبانو ماته خوړلې او داسې خبرې د هغوی د تبلیغاتي جنگ یوه برخه ده. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوث ناتل ماموریت ویلي چې وسلوالو طالبانو په دې ډول څرګنده کړه چې جګړه پر سوله غوره ګڼي. د غوث ناتل ماموریت و بیان طلوع تلویزیون ته ویلي چې طالبانو واضح کړ چې د افغانانو ژغ نه مني او د تشدد زیاتوالی غواړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیل زاد د طالبانو له لورې د الفتح په نوم د پوځي عملیاتو غندنه کړې او دا اعلان یې د طالبانو د مشرانو بې پروايي بللې. زلمي خلیل زاد تر اوسه د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له مشرانو سره 15 ځله د سولې خبرې کړې دي او تمه ده چې په لنډ راتلونکي کې بیا هم د شپږم ځل لپاره د طالبانو له مشرانو سره د سولې خبرې مخته یوسي. بل لور ته د طالبانو د یو شمېر مشرانو نمونه چې د سولې لپاره په روانو مذاکرو کې د مرکچي پلاوي غړي هم پکې دي په موقت ډول د امنیت شورا له تور لسته ایستل شوي دي. عبدالحکیم مجاهد چې د طالبانو د رژیم پر مهال په ملګرو ملتو کې د دوی استازی ووایي چې په دې برخه کې بیا بیا د افغانستان حکومت هڅې کړې دي، خو بل لور ته طالبانو پرون په افغانستان کې لکه څرنګه چې مې وویل د الفتح په نوم د پوځي عملیاتو اعلان وکړ. طالبان څه غواړي؟ یوه لور ته د سولې خبرې کوي، بل لور ته جګړې. فرشتې جلال سي دا پوښتنه له ښاغلي مجاهد څخه د مرکې په پیل کې کړې ده. عبدالحکیم مجاهد په ځواب کې وویل
زما په عقیده باندې د طالبانو د اسلامي تحریک د یو لړ مشرانو مهمو شخصیتونو نومونه د تور لیست نه ایستل دا د دې ډېره پخوانۍ غوښتنه وه، خو وخت په وخت باندې د افغانستان حکومت هم په دې کې همکاري کړې ده. کله چې دوی غوښتل چې په ځینې میټینګونو ځینې غونډو کې شرکت وکړي، د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو د تعزیراتو د کمیټې نه یا د سانکشن کمیټې نه رسما غوښتل چې دوی په موقت ډول باندې هغه تعزیرات چې لري کې تر څو چې دوی په اسانۍ سره وکولی شي خپل سفرونه وکړي. دا چې اوس د طالبانو د اسلامي تحریک د هغو اشخاصو نمونه چې هغه په مذاکراتو کې برخه اخلي د تور لیست نه ایستلې دي، دا د سولې په بهیر کې یو مهم قدم زه بولم او د سولې د مذاکراتو په وړاندې باندې هغه مهم خنډ سی و تر یو حده پورې لري سوی ده.
مجاهد صاحب تاسو خو یې ګټور بولئ، خلک هم دغه سي فکر کوي چې د سولې پروسې سره به مرسته وسي، امریکایانو د مخامخ خبرې ورسره کوي، دوی په قطر کې سیاسي دفتر لري او مثلا د افغانستان حکومت هم مقرره نورتوای چې خبرې د سره غواړو په انتخاباتو کې ګډون وکړي، په سیاسي حرکتونو کې ګډون وکړي، خو طالبان بیا بلې خوانه عملیات اعلانوي، نو دوی جنگ ته په یو رقم دوام ورکوي. نو تاسو څه فکر کوئ دغه تناقض ته، دغه تضاد د دریځونو ته؟
تر هغه وخت پورې چې د مذاکراتو په لړ کې په یو اوربان باندې توافق نه سوای، زما په عقیده باندې د جګړې طبیعت تا تقاضا ده چې دواړه خواوې کوشش کوي چې د جګړې په ډګر کې یو بل مضبوط پیوړی یو قوي وخی. له تاسو نه مخته په یاد باندې چې د افغانستان حکومت په خالد په نام باندې نوی عملیات لړۍ پیل کړي ولا، نو زما په عقیده باندې دا هم دا را څرګندوي چې اصلا ټولې خواوې غواړي چې د مذاکراتو په ډګر کې د نظامي ډګر مرسته باندې فل برتری ثابت کړي. کله چې مذاکرات کیږي ورسره دا طبي خبره ده چې د جګړې د ګرب د دې په خاطر باندې ګرم کیږي چې هر ډله وګوري چې زه د جګړې په دګر کې برلاسه یم او په دغه نسبت باندې وکړای شي چې د مذاکراتو په دګر کې زیات امتیاز ترلاسه
کړي. مجاهد صاحب تاسو څه فکر کوئ چې طالبان به واقعا د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي؟ یعنی تاسو خودی پیژنئ او حکومت هم پیژنئ؟
موجوده حالت تو زغر د باندې په څرګند ډول باندې وای چې ټولې خواوی نور په افغانستان کې غواړي چې یو سول رامنځته شي، خو د موږ غوښتنه بداوي چې دا سول تلپاتې سول وي او هم شمول سول وي چې ټولې خواوی په دې کې شامل وي. اوس دې ته دا مده مرحله رسیدلې ده چې افغانان ټول که سیاسي دي، که سیاسي مشران دي، که د پرګنو د قومونو مشران دي، که د افغانستان حکومت ته او که د طالبانو اسلامي تحریک ده، نور تمرکز په دې باندې وکولای چې راتلونکي په افغانستان کې کوم نظام راځي هغه به څرنګه تلپاتې نظام وي او څرنګه به باثباته نظام وي، څنګه به د ټولو خواوو نظریات پکې شامل وي او ځانونه به یې کې مطرح وي او د ټولو خواوو لپاره به یو منلی یو نظام وي. تمرکز په دې باندې ده، لکه نښانې داسې معلومي دي چې ټولې خواوې کوشش کوي چې نور په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او تلپاتې سولې رامنځته.
عبدالحکیم مجاهد، د طالبانو د پسرلنیو پوزي عملیاتو د اعلان مسله یو له هغو موضوعاتو ده چې نړیوالو چاپي خپرونو هم لیکنې پرې خبرې کړې دي. دغه چاپي خپرونو ته صفي الله سنګزی کتنه کوي.
دفنس پوست خپرونې د الفتح په نوم د طالبانو د تازه پسرلنیو عملیاتو په اړه مقاله خپره کړې. په مقاله کې راغلي طالبانو د جمعې په ورځ په یو بیان کې ویلي هدف یې د هغوی په خبره د افغانستان د اشغال پای ته رسول دي. طالبانو داسې وخت عملیات اعلان کړي چې متحده ایالاتونو په افغانستان کې د خپلې 13 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې هڅې زیاتې کړي. د دفنس پوست خپرونې د مقالې لیکوال ویلي ګڼ کسان په افغانستان کې اندېښمن دي چې یو سیاسي جوړجاړي ته د رسېدو په برخه کې د امریکا د هڅو له زیاتېدو سره خای په افغانستان کې بشري حقوقونه او دیموکراسي په خطر کې ولويږي. په دوام کې لولو ګڼ کسان دا اندېښنه هم لري چې خای طالبان بیا وخت ورسیږي او یو وار بیا د نوې مکلونو په څیر په افغانستان کې لتونلاري او سختګيري کار واخلي. ډیلی میل رسپانی هم د طالبانو پر عملیاتو تمرکز کړی دی. په مطلب کې راغلی په پسرلی کې د طالبانو د کلنیو عملیاتو پیل معمولا د جنگ دی او بل با پیل دی. خود مخالی لیکوال ویلی د طالبانو دا تازه اعلان تر ډیره حده یو ننداره ده، ځکه د ډلې تیر کلونو د ژمی په موسم کې هم د افغان او امریکایي ځواکونو په وړاندې خپل جنگ ته دوام ورکړی. په دوام کې د طالبانو په حواله لیکل شوی چې جهادي مکلفیت تر اوسه پای ته نه دی رسیدلی. د مقالې لیکوال د افغانستان د دفاع وزارت یو ویاند په حواله لیکلي طالبان به خپلو شومو اهدافو ته ونه رسیږي. د میامی هیرالد ورځپاڼې لیکلي د نړیوالې جزایی محکمې قاضیانو د افغانستان په اړه څېړنه رد کړه. د مقالې لیکوال موضوع تشریح کړي او ویلي دي قاضیانو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د جنگي جنایتونو د تورونو د څېړلو په اړه د څارنوال غوښتنه رد کړي. په دوام کې راغلي قاضیانو د جمعې په ورځ ویلي د شواهدو د کمښت او د ضعیفې همکارۍ په خاطر په دې اړه څېړنې نشي کېدلی. د 2010 کال په نومبر کې د نړیوالې جزایی محکمې څارنوال فاتو بن سودا له دې محکمې وغوښتل چې په افغانستان کې له 2003 میلادي کال را په دې خوا د افغان ځواکونو، طالبانو، حقانی شبکې او امریکایي ځواکونو له لوري د جنګي جرایمو او د بشریت ضد جرمونو د ارتکاب د تورونو په اړه څېړنې پیل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر بجو پورې په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې خبري شي او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 7.5 اوریدل شي. د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو د الفتح په نوم د عملیاتو اعلان پروپاګند ګڼلی او بللای دی او دوی وایي چې دغه ډله به هیڅکله خپلو ناوړو اهدافو ته ونه رسیږي. د دفاع وزارت اعلامیه چې د طالبانو له اعلامي 10 ساعته وروسته پرون رسنیو ته ورسېده پکې راغلي چې طالبان په جنګي جبهو کې له ماتې وروسته غواړي د دغه اعلان په ذریعه خپلو کسانو ته روحیه ورکړي. طالبانو پرون د الفتح په نوم د عملیاتو په اعلانولو سره ویلي چې دغه عملیات به په ټول افغانستان کې پلي شي. له کابل د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند له نور تفصیل سره.
د طالبانو د الفتح په نامه د عملیاتو له اعلان وروسته د افغانستان د دفاع وزارت دغه اعلان یو پروپاګاندا ګڼي او وایي چې طالبان د بدخشان ولایت د ارغنج خوا، د سرپل د سنچارک، د غزنی د مقر او د بادغیس ولایت د آب کمری او بالامرغاب په ولسوالیو کې د ماتې وروسته غواړي چې خپلو کسانو ته روحیه ورکړي. په اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه لوړ جنګي ظرفیت لري او د جنگ په ډګر کې مخکې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو ډلې د جمعې د ورځې په سهار د الفتح په نامه خپل پسرلنی عملیات اعلان کړل. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد په هغه اعلامیه کې چې رسنیو ته رسېدلی ویلي د طالبانو ځواکونه باید د جنگ پر مهال د ملکي کسانو له تلفاتو ډډه وکړي. په اعلامیه کې دغه عملیات سراسري ګڼل شوي دي. په خاطر دې د نوي کال له پیلېدو سره افغان حکومت د خالد په نامه پسرلنی عملیات اعلان کړي دي. افغان امنیتي ځواکونو ویلي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو د پټنځایونو له منځه وړل او د هغوی تر ولکې لاندې د سیمو تصفیه کول د دغو عملیاتو هدف دی. وسلوالو طالبانو کسام خپل پسرلنی عملیات د جمعې په ورځ اعلان کړل، خو افغانستان د نوي کال له پیلېدو سره د زورورو جنګونو شاهد دی. طالبانو پر سو حملو سربیره چې د بګرام په حمله کې 3 امریکایي سرتیری او 1 قراردادي وواژه، د بادغیس ولایت د بالامرغاب پر ولسوالۍ هم پراخې حملې کړې دي. مخکې له دې داسې راپورونه خپاره شول چې د بالا مرغاب پر ولسوالۍ د حملې په نتیجه کې د یادې ولسوالۍ ځینې سیمې طالبانو ولکه کړې دي. همداشان د طالبانو په نورو حملو کې یو شمېر افغان پوځیان هم وژل شوي دي. امنیتی مسؤلینو ویلی چې په وروستیو درې اونیو کې د دولت مخالفینو په تیره طالبانو ته درانه زیانونه اوښتي دي. پوښتنه دا ده چې طالبانو ولې د نوي کال له پیلېدو درې اونۍ وروسته خپل پسرلني عملیات اعلان کړل؟ په دې اړه د چارو پوه عتیق الله مرخیل آزادي راډیو ته وویل
دوی خو خپل عملیاتونه شروع کړي وو، هم د امریکایانو په مقابل کې په بګرام کې وکړه، هم د افغانانو په مقابل کې. ولې نوم یې نه پرېښوده؟ نوم یې په دې خاطر نه پرېښوده چې مذاکرات روان و، دې ته معطل و چې دولت افغانستان څه حرکات کوي. وختي چې دولت افغانستان اعلان دې خالص وکړي، نو دوی اوس لپاره چې دغه مسؤلیت له ځانه لرې کړه، بس موږ هم دا اعلان کوو.
ښاغلی امرخیل وایي ممکن طالبان په روان کال کې د حکومت او امریکا د ګواښلو لپاره خپلو عملیاتو ته زور ورکړي. د ده په خبره دغه ډله غواړي چې د سولې د خبرو په لړ کې د جنګ له تودولو ګټه پورته کړي.
آزادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په انټرنیټ کې په آزادي راډیو ډاټ کام کې هم اوریدلی شي. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس عبدالله په کوټه کې پرونی حمله وغندله. د پاکستان د بلوچستان یالر د مرکز کوټې په هزار گنجی سیمه کې د پنجشنبې پر ورځ ځان وژونکي برید شل تنه ووژل او اته څلوېښت نورې ټپیان کړل. د کوټې د هزار گنجی سیمې اکثر اوسېدونکي هزاره شیعه دي. دوی پرون تر حملې وروسته یو اعتراضي لاریون وکړ. عبدالله پر ټویټر لیکلی چې د افغانستان او پاکستان ګټه په دې کې ده چې د تروریزم د له منځه وړلو لپاره په صداقت لاسونه سره ورکړي. په کوټه کې د حملې مسؤلیت د تحریک طالبان پاکستان ډلې اخیستی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان په برخه کې د نړیوالې جنایي محکمې د وروستۍ پریکړې هرکلی وکړ. په حاک کې د معتبرې محکمې پرون وویل چې په افغانستان کې د جنګي جنایتونو په اړه د څېړنې پریکړه بیرته اخلي. د نړیوالې جنایي محکمې قاضیانو غوښتل چې په افغانستان کې د 2003 میلادي کال له پیل راهیسې د جنګي جرمونو داسې ادعاوې وڅېړي چې شایي امریکایي عسکرو د امریکا د استخباراتو د فدرالي ادارې مامورینو د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو او وسلوالو طالبانو لاس پکې درلود. خو د دې محکمې قاضیانو د جمعې پر ورځ وویل چې د معتبرو ادارو او چارواکو د کمزوري همکارۍ او په افغانستان کې د بې ثباتۍ له امله یې خپله پریکړه بیرته اخیستې. نور جزئیات د فرشتې جلال زوی په راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو د دې پریکړې د هرکلي تر څنګ یو اربیا د محکمې ته خبرداری ورکړی چې د امریکا او د امریکا د متحدانو په اړه له څېړنې لاس واخلي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په یو بیان کې وویل دا یو لوی نړیوال برای دی. ټرمپ وویل چې دا یوازې د امریکا د وطنپالو وګړو لپاره نه، بلکې د قانون د حاکمیت لپاره د بری خبر دی. د متحدو ایالاتو ولسمشر په دې بیان کې څرګنده کړې چې امریکا خپل اتباع په لوړو حقوقي او اخلاقي ستاندردونو تلي. هغه په حق کې د دې نړیوالې محکمې په اړه ویلي چې د څارنې داسې اضافي صلاحیتونه ورکړ سوي چې حتی د محاسبې وړ نه دي او د امریکا خپلواکۍ ته ګواښ پېښوي. ډونالډ ټرمپ یو وار بیا ویلي چې د امریکایي وګړو او د هغوی د هیواد د متحدانو پر ضد هر ډول اقدام ته به چې د تهدید سبب سي سخت ځواب ورکوي. د نړیوالې جنایي محکمې قاضیانو د جمعې پر ورځ وویل چې په افغانستان کې د جنګي جنایتونو د ادعاو د څېړنې پریکړه بیرته اخلي. د محکمې قاضیانو وویل د دې امکان ډېر دی چې په افغانستان کې به جنګي جنایتونه شوي وي، خو دوی فکر نه کوي چې په دې اړه به د دوی د څارنوالانو کار نتیجه ورکړي. د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو مدافع ادارو د نړیوالې جنایي محکمې د دې پریکړې په اړه تعجب څرګند کړی دی. د افی نړیوال سازمان ویلي چې دا حرکت قربانیان منځوي کوي او د محکمې د اعتبار په اړه پوښتنې لا زیاتولی سي. د نړیوالې جنایي محکمې قاضیانو غوښتل چې په افغانستان کې د 2003 میلادي کال له پیل راهیسې د جنګي جرمونو داسې ادعاوې وڅېړي چې شایي امریکایي عسکرو د امریکا د استخباراتو د فدرالي ادارې کارکوونکو د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو او وسلوالو طالبانو لاس پکې درلود. خو د دې محکمې قاضیانو د جمعې پر ورځ وویل چې د معتبرو ادارو او چارواکو د کمزوري همکارۍ او په افغانستان کې د بې ثباتۍ له امله یې دا پریکړه بیرته واخیسته.
لنډ خبرونه. د غزنی چارواکي وایي چې د نوي لمریز کال له پیل راهیسې په غزنی کې د امنیتي ځواکونو تلفات زیات شوي دي. د والي ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل چې په نږدې یوې میاشتې کې د امنیتي ځواکونو 9 تنه وژل شوي دي. د پروان چارواکي وایي چې د غوربند او بامیان لاره خلاصه شوه. د پروان د سیاګرد ولسوالي ولسوال نور آقا سامی ازادی رو تویل چې دا لار د شینوارو د ولسوالۍ د صوفي خیلو په سیمه کې پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو د حملې له امله پرون بنده شوې وه. د هرات په غوریان ولسوالۍ کې څلور پیغلې په اوبو کې د ډوبېدو له امله مړې شوې دي. د سیمه ییزو چارواکو په وینا هغوی ټولې د 15 او 15 کلونو ترمنځ عمر کړی و. د هرات د والي ویاند ازادي راډیو ته وویل چې دا نجونې د لامبو په وخت د بې احتیاطۍ له امله غرق شوې دي. د سودان دفاع وزیر جنرال ایواز ابن عوف اعلان وکړ چې د پوځي شورا له مشرۍ استعفا کوي. راپورونه وایي چې د لیبیا د پلازمېنې ترابلس په شاوخوا کې چې سخته جګړه روانه ده نږدې 1.5 زره پناه غوښتونکي بند پاتې دي. د الجزایر په پلازمېنه کې پرون بیا هم په زرګونو کسانو مظاهره وکړه. هغوی غوښتنه کوله چې له واکه د لرې شوي جمهور رئیس عبدالعزیز بوتفلیقه نږدې ملګري باید له حکومته لرې شي. د ژوند رنګونه پروګرام لرو، تر دې وروسته ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلی اس ایم اسونه لولو.
د ژوند رنګونه
کومایر جان د کابل څخه د شاروالي کارکونکي
هر روزانه اتوره وخت کې چې د شاروالي کارکونکي
زه خو تقریبا یو کال کې د شاروالي کارکونکي
ولې دا برخه انتخاب کړه د شاروالي
غریبي او نظری د نور کار په افغانستان کې نشته دا جنگ او یو خو بل خو بس څه وکړو مجبوری ده
درس مو ویلې ده کنه
درس مو ویلې د ولسم فارغ
درسم نه فارغ چې وظیفه ده نه راکته
څنګه وظیفه خو نشته تر څو چې واستانه یا پیسې نه نو واسته خو شاروالي برخه منتخب کړه ده
ولید څنګه راغلی په واسطه راغلی کړم دسه
و واسطه دا یو څو انډیوال یو خبر خو واستم کړه دلته راغلی
یعنی دا وظیفه کوم چې واسطه نه وسوګنه نسی
نه د شاروالي کوم واسطه نه واسط نه مشکل ده بس ناممکن ده
کور کړی دغه ماش ته اخلي دا بس نه کوي کنه
بس څو گزاره پک کو کنه
دلته په کومه سیمه کې اوس کار کوي فعلا
دا د 46 سړک ده
او تاسو صبح جې خپل کار شروع کوي سهار کې
د ونی بجو نه شروع کوي تر 4 بجو پورې
د شپې د خوانه خو به کار نه لري
نه د شپې د خوانه بل ګروپ دغه کار کوي
سهار کې مثلا وختي راشي تر دغه لاسه بجو مو کار خلاص زګه چې بیا دلته موټر نه زیور ازي درته مزایمت کیږي
بس هر وختي دومره مونږه دا ونی بجې حاضری دي بس ونی بجې دلته کار شروع کوي تر 4 بجو پورې او بل برخه لا هغه د شپې نه شروع کوي د 4 بجو د شپې کار نه شروع کوي تر 2 بجو پور کار کوي
د غرمې ډوډۍ څنګه کوي
غرمې ډوډۍ بس د کورونه کچارا کې خبرې کنه جب نه به خورو سر چای کور کې شکو
په وظیفه کې خوشاله
بس ته کوم مجبورې ده د وزګارتیا نه خده
څه وای لري اوریدونکو طالبات
مونږ څه وای غنه اوریدل کې بس مجبورې ده بس څه چې وای هغه خواسم چې غټ غټ ویلې چې اوریدل نه دي مونږ خو شروالي کسان رئیس جمهور هم دا غنه چې د ځوانان دي دولسونه فارغ ده کاکا ګوره ده بل ګوره دا ټول غریب خلک دي او دې ترسو واسطه نه یو پیسې نه بسنده غریبی کې ترسو پورې دا غریبی
اوس اجر ډو په منځني صف د ولش پښ نیو په ټول افغانستان کې اوري
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي
پر بیلابیلو موضوعاتو اس ایم اسونه را رسیدلی دی ورسته اس ایم اس د فضل محمد دی چې له کندهار راستولې دی د پر ولسمشر اشرف غنی شخ کړی دی چې د کندهار د برېښنا غم وخوري نثار احمد علی کوزی له هلمند لیکي وسلوال طالبان د سولې خبرو ته ژمن نه دي له دوی هیله کوو چې د سولې خبرو ته لومړی توپ ورکړي کریم شیدا د غزنی له مقر ولسوالي څخه پراستول سمس کلی کلی دي ک نور څلويش کال هم په افغانستان کې جګړه وشي خوراک په بیا هم افغانان وي نو جنگ نو په جنگ کې خیر نشته بشیر حبیب زای لازر ولسوالي پراستول سمس کې د باران خبره کوي چې له پرون راهیسه د دوی په سیمه کې اوري سلام جان آریان د لوګر له بری کې برک ولسوالي څخه پراستول سمس کې لیکلي دي د طالبانو له مشرانو غواړو چې د الفتح په نوم پیل شوي عملیات بند کړي او د افغانستان پر جګړه ځپلي ملت رحم وکړي دا خبری مجله مو هم دومره په بلی خبری مجله کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره دی احمدی صاحب سهار بخیر